سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستلی مشی زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده نن د یکشنبه ورځ ده د 2022 کال د اپریل د میاشتې ولسمه ده د سپین خبری رکو راست پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی درنو اوریدونکو په دې تیر څو ورځو کې د طالبانو سرپرست حکومت د خپلو دوه گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان سره پښخلو کې ویدل دي د پاکستان پوځیانو خو اند افغانستان د خوست او کونړ په ولایتونو باندې هوایی بریدونه کړی دي شپږ دیش ملکی وګړي خځې او ماشومان پکې وژل شوی دي د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد دا حمله غندلی او ویل دي چې دغه سی بریدونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابط ته زیان رسوي
شنوند عزیز احد عزیزاد هستم ما هم سلام های خود خدمت شما و مهمان های گرامی عرض میکنم همونطور که شما شنیدین برنامه امروز سر روابط افغانستان با دو همسایه مهمش بخصوص پاکستان که حملات نظامی در این روزهای آخر انجام داده اختصاص یافته هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان از گزارش ها در مورد وارد شدن تلفات غیر نظامی ها در نتیجه حملات هوایی و راکتی نظامی پاکستان عمیقاً ابراز نگرانی کرده و گفته که در این مورد تحقیق میکنند و از جانب دیگه تمام پاکستان هم از حکومت طالبان خواستن که در این مورد متوجه باشند و از حکومت طالبان تقاضا کردن که در مورد سرحدات امنیت سرحدات اینا خواستار توجه جدی حکومت افغانستان شدن برحال با موضوع برنامه ما همیست که خدمت شما عرض کردیم قبل از این که میمان ها رو با شما معرفی بکنیم و خدمت از اونا بریم و سوال های رو با ایشان مطرح بسازیم تحلیل های از اونا رو بشنیم با شما یک جای با آخرین اخبار افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم
ویان احمد الله چوال د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري دغه سازمان مرکزی دفتر تیر شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي ارزښت لري دا سازمان لیکلي اوس د دې وخت راغلی چې د افغانانو تر څنګ ټول ودرېږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خوست او کونړ ولایتونو کې خپلو وروستیو هوایی بریدونو ته په اشاره اعلامیه کې ویلي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې او په خبره یې د پولې هغې غاړې افغانستان څخه پاکستاني سرتیري په نښه شوې یاد وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې تحریکي طالبان پاکستان له افغان خاورې څخه په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې د کرخې امنیت ته پام وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان لوری باید د کرخې اوږدو کې د هغو ډلو پر ضد اقدامات وکړي چې د دواړو هیوادونو امنیت ګواښي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې په خوست او کونړ کې د دغه هیواد د وړ مشپې هوایي بریدونه له یادونې پرته راغلي چې د افغانستان خپلواکي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر راپورونو اندېښنه وښوده دغه سازمان تېره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو له کبله خلکو ته اوښتي یوناما لیکلي چې ملکیان باید هیڅکله په نښه نه شي راپورونه وایي د پاکستان جیټ الوتکو د شنبې سهار وختي په کونړ او خوست کې پر ځینو سیمو بمباري کړي او تر پنځه څلوېښت زیات کسان یې وژلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایی برید په کلکه غندلې. دغه استازولۍ بیګا ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په قلمرو کې دننه د پاکستان دا هوایی بریدونه د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دي. ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي بریدونه روان دي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او بې ځایه کېدو سبب شوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د اتومي څار ادارې د یو نوي سنټریفیوژ د ورکشاپ د څار لپاره د تهران په غوښتنه د دې هیواد د نتنز په اتومي بټۍ کې نوي کشفي کمرې لګولي. د نتنز اتومي بټۍ د ځمکې لاندې جوړه شوې. ملګری ملتونه د تهران په غوښتنې دا اقدام په داسې حال کې کوي چې د ایران د اتومي موافقې د بیرته احیا کولو لپاره هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. ایران وروسته تر هغې د نتنز په اتومي بټۍ کې دا نوی ورکشاپ پیل کړ چې د کراچ د سنټریفیوژ په بټۍ کې د جون په میاشت کې د ایراني چارواکو په قول دوران کاری برید وشو. په شمالي کوریا کې مطبوعات وایي د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د یوې داسې نوې وسلې د ازمایښت ننداره کړې چې ښکارېږي د اتومي وړتیا لرونکي تاکتیکي لارښود د وسلې نوې بڼه وي. د نوې وسلې دا ازموینه د پیانګیانګ د پاراونکو ازمایښتونو تازه بېلګه ده. د رودانګ سینونو په نامه ورځپاڼه چې حکومت یې چلوي نن د دې وسلې د ازمایښت عکسونه خپاره کړي او داسې معلومیږي چې د لنډ واټن ویشتونکي وسله د سمندر په غاړه کې د یو ولاړ موټر څخه وارېږي. ټاکر شوي چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن روانه اونۍ هند ته ولاړ شي. د هغه دا سفر په خوا پلان شوی خو د کرونا وبا له کبله وځنډېد. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
ټاکل شوی نوموړی د جمعې په ورځ نوې ډیلي کې د خپل هندي سیال نرندرا مودي سره وګوري او د خپل منځي دفاعي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا سره وغږیږي. دا د برتانیا د صدر اعظم په توګه هند ته د جانسن لومړنی سفر دی. برتانیا په اوکراین د روسیې یرغل ته په کتو هڅه کوي هند قانع کړي چې په مسکو تاکیه کم کړي. متیو الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگټن.
روسیا دغه هیواد د هوایی دفاع ځواکونو لخوا د اوکراین د یوې پوځي الوتکې چې دغه هیواد ته یو اصلي لیږدولې د راغورځولو ادعا کړې. مسکو ویلي دې الوتکې هغه وسلې لیږدولې چې لویدیځو هیوادونو اوکراین ته ورکړې وي. د روسیې ټاس خبري اژانس د دغه هیواد د پوځي سرچینو په حواله لیکلي چې دغه الوتکه د اوکراین سویل لویدیځ کې اوډیسا ښار ته نږدې ویشتل شوې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راز صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
السلام علیکم درنو ریدونکو، بیا هم د خبرونه ته یعنی د سپین خبری یا رکو راست پروگرام ته په خیر راغلی. ستری مشی خبرونه مو اوریدل. نن د افغانستان او پاکستان او د ګاونډیانو چیران د دغه ملکونو پر روابطو غږیږو. په تیره بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ پر روابطو غږیږو چې په دې څو ورځو کې پاکستان نه حتی په افغانستان کې بریدونه شوي دي، د خوست او کونړ په ولایتونو کې او طرفات هم پیښ کړي دي. موږ دغه مسله د نړیوالو سیاسي چارو کارپو ډاکټر اسف مبالغ او د بین المللي روابطو کارپو استاد نصر الله ستانیزي صاحب سره مطرح کوو او دا ګورو چې د همدې روانو حالاتو پر وړاندې کې د طالبانو او د پاکستان د نوي حکومت روابط به څنګه شي او کوم خواته بلار شي. ځکه دا نننی خبرونه چې د همرو په باره کې راځي، دا خو د تیرو شلو کلونو رئیس دغه خبرونه او رپورټونه راغلي دي چې د افغانستان په دې ولایت کې د پاکستان له لوري د توپونو فایرونه وشو، راکټونه ولګیدل، دومره خلک دې خو زخمی شو. دغه رپورټونه او خبرونه همیش راغلي دي، مګر اوس په دغه خاص وخت کې چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، او ځینې ملکونو چې تقریبا ډیر لا سیاسوار لسکي د دوی سره تعامل برقرار کړی دي، مګر بیا هم د افغانستان دوه نږدې گاونډي هیوادونه چې پوله لدی سره شریکه او دوی ترمنځ اختلافات پیدا شوی دي، بریدونه کوي، د دې عواقب بسي.
بله شنوندای عزیز، و ما اول میخوایم از میمونای عزیز خود جناب دکتر آصف مبلغ، تحلیلگر مسائل سیاسی، و جناب نصرالله استانکزی، استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر امور بین المللی تشکر بکنم که دعوت ما را قبول کردن و در برنامه حاضر شدن. امیدوار هستم که صدای ما را بشنون. جناب مبارک، شما آواز ما را میشنوین؟
بله صاحب، من خدمت شما و شنونده های محترم شما، همکاران شما عرض سلام و احترام دارم.
زنده باشین، تشکر. و سنگزی صاحب، استاد شما آواز ما را دارین؟
سلام و احترام تقدیم از خونمشان بر شما، زیبا جان و همکارایتان و شنونده های احترام تقدیم.
بسیار زیاد تشکر. هر قابلیت همیشه خانما باید داشته باشن دیگه. زیبا جان، سوال اول مطرح میکنن با شما.
دیره من نتاسی دوارو نمو بلغ سیب پخیر رغلی ستره مشی، او سانگزه سیب استاد تاسی هم پخیر رغلی، تشکر بیا هم چه رغلی استی. نو خبر خو واضح ده، ده پروگرام موضوع واضح ده، ده افغانستان و پاکستان ترمیزه ده و سنه کم وزدی چه ده، چه ده پاکستان نه بریدون شیویدی، هوایی حمله شوی دی، اول تا د کونار په ولایت کې او د خوست په ولایت کې د دې حملو نه وروسته اوس خبره ده چې تقریبا سلويخ کسه وې مړه او زخمی دي، خزی او ماشومان دي. ملګری ملتونه وایي چې موږ دې کې تحقیق کو، او اسلام آباد خو وایي چې طالبان باید د دې کرخې امنیت وساتي او د تروریستانو مخه ونیسي. نو دې کې اول سوال زما ذهن ته درځي چې استاد اول تاسو نه دا پوښتنه وکړو چې ولې پاکستان دا کار کوي، ولې دغه بریدونه کوي د پاکستان د لوري دان نننه برید ممدل ته پرید په دې تیر شلو کلونو کې دغه خبرونه او رپورټونه راغلي دي، د خصوصا د افغانستان د شرقي ولایتونو د لخوانه چې یعنی د پاکستان له لوري چې کوم بریدونه شوي دي د پاوز لخوا دا رپورټونه همیش راغلي. مګر اوس دغه سی وخت کې سید طالبانو د امریکای سره تړون کړی دی، دا یې ویلي دي چې ذمه یې وهلې ده چې د افغانستان د خاورې نه به هیڅ ملک ته ضرر نه پیښیږي، تروریستان به دلته ځای نه لري، او دوی به تضمین کړی دی چې بریدونو مخه به نیسي، څوک به نه پرېږدي. اما اوس دغسې خبرونه راځي، پاکستان په مقابل کې دغسې بریدونه کړي دي چې هلته تلفات پېښ شوي دي، ولې پاکستان دا کار کوي، څه غواړي پاکستان؟
سوال شما متوجه
استانی
زیست زفر کوم چه که اجازه بی اصلا ده پاکستان هوایی بریدونه او دیورن ده کرخ نقص نوی پدیده نده لکه چه تاسو اشاره درده. لمرانه ایزل پی یوزر و دریس و اتویشتم کال ده منگل و پسیمه که پاکستانی پوځونو چې په غوا کې د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه دوره او داود خان د صدارت دوره و، پاکستانیانو حمله وکړه، او په هغه زمان کې 20 نفر افغانان شهیدان کړل. چې د پښتونستان د مسلې په اصطلاح په عکس العمل کې وو، چې په پایله کې د هغه وخت حکومت د افغانستان سفیر چې په هغه وخت کې شاه ولی خان وو را وخت کابل ته خپل سفارت وتړه، او ورپسې د پاکستان سفیر له افغانستان نه وسه. په وروستۍ کې د داود خان د جمهوریت په دورې کې، یعنی په 1950 کال کې، یو پاکستانی جاسوسي هلیکوپټر د نړۍ په علاقه داري کې چې اوس ولسوالي ده هلته د افغاني سرحدي قواو لخوا ونیول شو. د مجاهدینو په دوران کې معمولا د سیداوي کېدلې چې پاکستاني تیاراتو د افغانستان فضایي حریم نقص کړی ده او د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، په تیرو شلو کالو یا حداقل 1500 کلونو کې د حامد کرزي په حکومت او د ډاکټر اشرف غني په حکومت کې هم په وار واورېدل شول چې پاکستاني توپخانې او راکټي بریدونه د پس مختلفو سیمو په تیره بیا د کونړ په سیمو کې تر ډېره حده پورې محسوس شو. او دا د وروستۍ پړاو اوس وینو چې د خوست او کنر په سیمه کې دا بمبارمان صورت نیولې او تعصب داده چې د جنگي جت الوتکو په ذریعه سوی او د څلوېښتو په حدودو کې کسان شهیدان کړي دي او ملکي خلکو ته او اطفال پکې دي ښځې پکې دي دا پکې شامل دي دوی ته صدمې رسولي دي. پاکستان ظاهرا دا کار د لپاره کوي چې پاکستان د اسلامي تحریک په اصطلاح اډې فعالیتونو ځایونه د دغه کرښې په اوږدو کې دي او ګویا پاکستان دا ځان ته حق ګڼي چې دا مراکز باید تر اور لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې دا موږ تاسو د متل په اساس هر شی چې کرې هغه به ریبې. دا خپله پاکستان چې په دې خطوطو کې افراطي ډلې په تېرو څلوېښتو کالو کې حتی د څلوېښتو کالو نه وړاندې د داود خان له دورې نه په دې سیمه کې وروزل او اوس د ادارې نه وتلي دي او دا سیمه یې نارامه کړې ده. بلان پاکستان په دغه بهانه باندې دا بمبارد کړی او لکه چې تاسو ته اشاره درلوده نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دته اشاره وکړه چې ګویا د دوی وسلوال مخالفین او پاکستاني طالبان په ډېر اسانۍ سره د کرښې نه تیریږي او خپل عملیات پاکستان په خاوره کې ترسره کوي. ظاهرا قضیه دا ده. اما واقعیت د خبرې دا ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو په پایله کې دوه مسلې ډېرې جدي دي. یو دا ده چې د پاکستان د پاوچ اوتوریته په دې اخرو کې خصوصا د سیاسي بحران په نو کنټرول کې د پاکستان په جامع کې ډېر تر سوال لاندې راغله او حتی عمران خان په مستقیم ډول په پاوچ باندې حمله وکړه. غواړي چې عامه ذهنیت منحرف کړي بلې خوا ته او له بلې خوا نه په طالبان باندې دا فشار راولي چې هغه شمېر طالبان پاکستاني طالبان چې په دې کرښه کې پراته دي ګویا هغوی یو ډول واداره کړي چې پاکستان له حکومت سره یو مذاکراتو ته کښېني او یا هم د هغوی د فعالیتونو محدودیت راوسه کړي. زه فکر کوم چې دا دا مسله ده. ما په ستراتیژیک لحاظ پاکستان تل غواړي چې په کابل کې حکومتونه که دا هر حکومت یا هر اداره یو ډول نه یو ډول یا باید په ده پورې تړلې وي یا باید د اسلام آباد نه حمایت وکړي یا دا ده چې حداقل باید اسلام آباد په جدیت کې واقع نشي. یوازې داسې معلومیږي چې اوس پاکستان سره طالبانو تعامل هغه څه چې هغوی انتظار درلوده په هغه شکل دوی تعامل نه کوي. بنان په داسې اقداماتو لاس پورې کوي تر څو په طالبانو باندې فشار راولي او په دغه تاریخ سره په اصطلاح خپل سیاسي او نظامي او استخباراتي اهداف سیمه کې لري هغه ترلاسه.
اما استاد سوال مهم دی ایست که چرا پاکستان از تاریخچه که شما بیان کردین افغانستان جدی نمیگیره؟
در این زمانی که ظاهرا جدی نمیگیره در این زمان جدی میگیره و عقیده ما پاکستان در قبال افغانستان چند استراتژی بسیار مشخص داشته در طول موجودیتش. اول استراتژیش ایست که همواره میخواهد که در کابل یک حکومت ضعیف باشه و یا یک حکومت باشه که او وابسته با پاکستان باشد. در قدم دوم استراتژیش ایست که در کابل نباید حکومت باشه که او با حریف عنلوی و دیرینه و استراتژیک پاکستان که هند است روابط دوستانه و حسنه داشته باشد. سوم بعد از دوران جنگ سرد و سقوط اتحاد شوروی استراتژی جدیدی که به میان آمده پاکستان خودش میخواهد که به عنوان ژاندارم منطقه برای کنترل آسیای میانه هم برای غرب مبدل کنه و هم اقتصاد آسیای میانه را از طریق خودش رهبری بکنه. بران با در نظر داشت این همی استراتژی عمیق پاکستان است که پاکستانی ها همواره خواسته که در کابل با چنین بازی ها با پردازه. ای که آل چرا ای را جدی نمیبینه ببینین طالبا اداره طالبا سر به دنیا به رسمیت شناختن نمیشه، نمایندگی نداره از سازمان‌های بین المللی که از این طریق بتانه که به اصطلاح صدای خود بکشه و از طرف دیگه بهانه تروریسم و تهدید تروریسم یک اصل است. اما دیگه یک تناقض‌گویی بسیار جدی وجود داره که صدر اعظم قبلی پاکستان آقای عمران خان میگه که دیگه طالبان تروریست نیستن. ما باید بانیم که اینا خودشان بدکارهای خود بچکنه و حتی مسئله به رسمیت شناختن از اینا را از دنیا توقع داشتن. با در نظر داشته از اول حرکات پاکستانی های تنشان می توسته بخصوص اعلامی امروز وزارت خارجه پاکستان تلویه نشاره می ته که گویا طالباز گروپ های تروریستی در منطقه حمایه می کنند و این یک نوع تناقض در سیاست بین سیاست مدارا و اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان یک نوع تناقض گویی را نشان می‌دهند. تناقضات جدی بین این دو تیپ یعنی حکومت و نظامی پاکستان از احساس میشه و از دور دیدمش.
استاد تاسو نه ډیره مننه عزیزاده صاحب کساس اجازه وی زغورم چې مبلغ صاحب دې برخه کې خپل نظر ورکي دغه کوم توضیحات چې استاد ستنیزی صاحب ورکړ. اوس خبره ده چې آیا طالبان دا کول شي چې د تحریک طالبان پاکستان چې وی په افغانستان کې الته حمله تنظیموي او بیا راغلي دي دوی په پاکستان کې بریدونه کړی دي د پاکستان په پوځي پوسټ کې و کسه وجلې دي دا خبره یعنی دوی کول شي د مخاوني سي ځکه دوی خو یو تعهد هم کړی دی الته د امریکای سره یعنی دا توان او قدرت لري په دغه سیاو حالات کې طالبان چې په ملک نه مثلا مسلکی کسان شتر نه تیاری وېستل شي د افغانستان پیلوټان لار د افغانستان کډرونه نشته په افغانستان کې اقتصاد خراب دی یعنی عمومي حالت د افغانستان ته چوغري طالبان کولای شي د مخاوني سي مبالغ صاحب محترم
مبالغ صاحب با عدم با توجه به عدم توازن قوای مسلحی که هر دو کشور داره.
خب ما میخوایم قبل از این که به سوال شما بپردازم دو تا نکته رو مشخص بکنم. یک تحولات سیاسی اخیر در پاکستان هست که دلایل اصلی این تحولات را هم من میتونم خدمتتان عرض بکنم و رویکرد فعلی را که دولت آقای شهباز شریف در قبال مسائل افغانستان و مخصوصا مناطق قبایلی خیبر پختونخوا در پیش گرفته. ببینید آقای عمران خان از سال 2018 وقت قدرت را به دست گرفت مشخصا حرکات سیاسی مشخصی را بر محور اندیشه های خاص خودشان شکل داد. مثلا در وزیرستان جنوبی در مقابل حزب آقای علی وزیر یعنی جنبش تحفظ پشتون ایشان نماینده را نامزد نکرد و حرف ایشانی بود که گپ ما با به اصطلاح جنبش تحفظ پشتون یکی هست. در دره اسماعیل خیل وقت سخنرانی میکنه آقای عمران خان میگه که زمانی که ارتش میامد و مناطق قبائلی را به نام تروریسم بمباردمان میکرد دستور اصلی خودش را حکومت از آمریکا دریافت میکرد و چیزی به نام تروریسم در مناطق قبایلی وجود نداشته و نداره. آقای عمران خان سعی کرد مسئله تروریسم در مناطق قبایلی و در مناطق جنوب افغانستان را منکر شود. دلیل به اصطلاح انکار و دلیل این مسئله شاید تعلقات بود که خود آقای عمران خان به مناطق قبایلی داشت و به همین دلیل متاسفانه رکود بسیار مشخص را ما در مبارزه با علیه تروریسم در زمان آقای عمران خان و جان گرفتن هم طالبان پاکستانی و هم طالبان افغانستان هستیم. بار همین مسائل باعث حتی دلرنجی های نه تنها در میان ارتش پاکستان بلکه در حزب تحریک انصاف که حزب خود آقای عمران خان بود شد و در نهایت با یک سری سیاست های اشتباه خارجی را که در پیش گرفت منجر به سقوط دولت آقای عمران خان شد. خب فعلا امروز اولین قول را که آقای شهباز شریف داد این بود که من انتقام خون 7 عسکر ارتش پاکستان را از تروریسم خواهم گرفت.
بله.
و در راستای همین مسئله ما به عزم راسخ را هم ارتش پاکستان و هم خانواده شریف که منتسب به قطب پنجاب پاکستان هست و سیاست سفت و سخت را مخصوصا در قبال مناطق قبایلی داره و این را ما در او راستا میتونیم تحلیل بکنیم. گپ اصلی که وجود داره یه هست که در میان طالبان دو دسته وجود داره، یه دسته که به شدت پیوندهای عمیقی با طالبان پاکستان داره و اینا با نفوذی هایی که در ارتش پاکستان داره که از جمله یکی از اینا آقای فیضمید رئیس آی رئیس سابق آی بود سعی میکردن که به شکل چتر محافظتی را برای طالبان پاکستان مهیا بکنه. من بسیار سوگوار هستم که مردم ما در کنر در خوست به شهادت میرسه، اما من میخوایم از لگاه استراتژیک و از لحاظی که چگونه میتونیم در آینده مانع یک چنین روش به اصطلاح جنایت ها و یا وقایع شویم میخوایم بحث بکنم. صرف محکوم کردن پاکستان و صرف تاختن بر پاکستان درد را دوا نمی کنم. ما باید در روی کرده به اصطلاح استراتژی که خود ما به عنوان مردم افغانستان، کشور افغانستان تغییرات را بیاریم. ما می فهمیم که امنیت پاکستان بر امنیت افغانستان و امنیت افغانستان بر امنیت پاکستان بسیار بسیار تاثیرگذار هست و ما در یک دیالوگ واقع بینانه با درک درست از تنگناهای دو کشور فقط میتونیم که مشکلات ماله. تاریخی خودمان را در مرزهای جنوبی ما حل بکنیم. یکی از راه‌های حل مشکلات شناختن چارچوب سیاسی جغرافیایی فعلی افغانستان هست و محکم کردن مرز بین المللی جنوبی ما، نه خط فرضی دیورند. من مخالف خط فرضی اطلاق کردن منطقه هستم. باید جغرافیای سیاسی افغانستان با واحدهای امروزی خودش معتبر شناخته شود و همچنین پاکستان.
ولی شما توجه شما نکته را اشاره میکنین مبارک صاحب که از بسیار دهه ها مورد منازعه بوده در بین دو کشور و ای تا که منازعات خواهشات هر دو طرف به سطح بین المللی حل نشه، ای یک مرز است که باید به رسمیت شناخته شود و یک مرز است که هنوز به رسمیت شناخته نشد.
میخواییم پرکتیک ما به مثلا نگاه بکنیم. فایده این که ما این مرز را مرز فرضی قلمداد بکنیم و حاکمیت پاکستان را بر بخش عظیمی از خاکش که تمام مناطق قبائلی را شامل میشه ما معتبر، اگر در شعار نپذیریم چقدر میتونه برای مردم افغانستان هزینه داشته باشه و تا حالا چقدر هزینه داشته. من تصور میکنم که این شعارهای پوپولیستی هزینه های بسیار بسیار فزاینده ای را بر مردم افغانستان، بر نسلهای گذشته و آینده افغانستان داشته و خواهد داشت.
استاد محترم، یک سوال. شما طرفدار هستین که به حیث سرحد رسمی بین پاکستان و افغانستان شناخته شوه یا نشوه؟
یقیناً من خواستاری هستم که مرز جغرافیایی فعلی افغانستان شناخته شوه. تسلط کامل بر این مرز از سوی دو کشور وجود داشته باشه. و مسائل رویایی، من نام ایره مسائل رویایی میگذارم و خوابهایی که متاسفانه در زمان داوود خان هم منجر به پریشان شدن اوضاع افغانستان و بعد قحطی جنگ 15 روزه را که با پاکستان ها ما داشتیم، سوزاندن بیرق را که ما در کابل داشتیم، اینا منجر به این شد که ما پناه ببریم به روزها و این درد از زمان داوود خان ریشه باز کرد، بیشتر خودش را نشان داد. تا امروز ما بر همون خطای تاریخی اصرار میکنیم.
یک سوال ما در اول داشتم استاد محترم، بسیار میبخشین که من گفتم آیا طالبا اینقدر قوت دارن که جلوی تی تی پی را بگیره، تحریک طالبان پاکستان را بگیره که میگن که در افغانستان حملات خود را تنظیم میکنن و در داخل پاکستان حمله میکنن؟ طالبان میتونه در این شرایط فعلی
توانایی هست، یکی بحث توانایی هست، یکی بحث اراده یک چنین کاری هست. در قدم اول تصور من این هست که در بین طالبان افغانستان همسویه های زیادی در بخش از مقامات طالبان افغانستان با طالبان پاکستان داره. اساسا تفکیک کردن این دو تحریک از همدیگر بعض اوقات مشکل میشه. بنابراین بحث اصلی این هست که اگر هم این توانایی را داشته باشه که من تصور میکنم مشکل هست، با توجه به متاسفانه وضعیت بسیار آشفته که در مناطق قبایلی و مرزهای جنوبی ما و شما وجود داره و من به همین دلیل میگم که برای امنیت دو طرف باید این مرزها محکم شود. صرف نظر از توانایی طالبان یک چنین اراده ای را من فکر میکنم وجود نداره، به دلیل اینکه هم در میان نیروهای میانی و هم در میان نیروهای پایینی طالبان تفکیک این دو مجموعه از یک دیگر ممکن نیست.
بله، من بسیار علاقمند هستم که از استاد سنگزای بشم. دکتر سه مبالغ به تغییر استراتژی اشاره کردن و در وقت است که پاکستان هم از مدت ها پیش احصار کشیره شروع کرده، حملاتی پیهم در تو 20 سال گذشته ادامه داشته، به گفته به تاریخی که جناب استاد سنگزای بیان کردن از زمان حکومت ظاهرشاه حملات بوده. کلش سرزمین ای حل میشه تمام منازعاتی که بوده، چیز نکته ای که شما اشاره کردین؟ سنگزای صاحب، من میخواستم نظر شما را در مورد پرسان کنم.
ما برای نظر دکتر صاحب با احترام، ببینین بحث دیورن یک بحث نیست که توسط حکومت هایی که در افغانستان حکومت های مشروع و قانونی بودن حل شده نتانست.
بله،
و معمولا مراجعه شد به ای که طرفین دو طرف ای خط چه تصمیم میگیره. اگر شما توجه کنین به تاریخ این مسئله، هیچ وقت حکومت ها بعد از تاسیس پاکستان نگفته که این مناطق جزء قلمرو افغانستان است، بلکه گفته که باید حقوق مردمان پشتون و بلوچ به رسمیت شناخته شد. و از زمان تاسیس پاکستان تا حال این مبارزات در اون طرف خط دیورن هم وجود داشته و تا حال هم وجود داره که بهترین نمونه از این را میتونیم این تحریک پشتونهای که آقای پشتین رهبریش میکنه این را مثال میاریم. از طرف دیگه جدا کردن این دو طرف مرز بسیار مشکل هست و حتی نقشه منظم هم از این خطوط وجود نداره. آمدیم سر این که توریزم که امروز به عنوان یک چالش بین المللی برای دنیا و یک تهدید بین المللی وجود داره، مرزهای جغرافیایی را به رسمیت نمیشناسه که او باز این مشکل ما را حل بکنه. و تهدید تروریسم امروز نسبت به پیشتر در سوال جواب سوال اول خانم زیبا عرض کردم، او ای است که چیزی را که پاکستان خودش کشت در دوران جنگ سرد، حال خودش در او در حال غرق شدن است. به این معنا که دو تفکر متضاد، از یک طرف اسلامگرایی سیاسی افراطی در منطقه حاکم است که در پاکستان مهد ازی هست، و از طرف دیگر حکومت پاکستان خودش یک حکومت مطابق قانون اساسی و حکومت نیمه لیبرال دموکراتیک می داند.
بله،
این دو تضاد متخاصمی که بین ازیا وجود داره به هیچ وجه به شناسایی دیورن و عدم شناسایی دیورن منتهی نمیشه. شما میبینین که تروریست ها یک حکومت جهانی میخواید.
بله،
یک دولت جهان شمول میخواید. این سرحدات محدود به پاکستان و افغانستان نمیدانن، اینا آسیای مرکزی را هدف دارن، اینا در چین اهداف دارن. و در این ارتباط ما خودم، شما پیشتر سوالم داشتین از آقای مبلغ که آیا اداره خواهد شد، به عقیده ما ای است که این گروپ ها که وجود دارد تحت هر نام، مخصوص طالبان افغانستان، به هیچ وجه آماده نخواهند بود که کسای همفکرشان در پاکستان دست و پایشان را بسته کنه و به حکومت پاکستان تسلیم بکنه.
بله،
و این بحث من فکر میکنم زیاد ارتباط و شناسایی دیورن و آدم شناسایی دیورن نداره. اینجا یک جنگ وجود داره که او جنگ تروریسم علیه بشریت است و این تهدید وجود داره. این تهدید بر ایران وجود داره، این تهدید بر آسیای مرکزی بالفعل وجود داره، این تهدید بر پاکستان وجود داره، این تهدید حتی بر هندوستان و چین وجود داره و این کشورها همشان نگرانی داره. بنابراین این مشکل حل نخواهد کرد که دیوران به رسمیت شناخته شود و این معضله حل شود. ما باید سیاست های دوران جنگ سرد مقایسه نکنیم با دوران حال. در دوران جنگ سرد تهدید به نام تهدید تروریسم وجود نداره، اونجا بحث دو بلاک بوده.
بله،
در حالی که اون مسئله نیست، باید از این تهدید مطالعه کنیم.
ولی به رسمیت شناختن یک سرحد میتوند یک تعامل بین دو کشور باشه؟ یه خود مسئله دیپلماتیک و جهانی هم دی باید دخیل باشه. طالبا هنوز به رسمیت شناخته نشدن به حیث یک حکومت رسمی در افغانستان.
شما کاملا موافق هستم طالبای صلاحیت نداره که با چنین اقدامات متوسل شوه نداری که فعلا در افغانستان و در کابل حاکم است به هیچ وجه این صلاحیت ندارن. ما بیشتر اشاره داشتم که دولت های مقتدره که در افغانستان وجود داشت اونا را تانستن این را حل بکنن. شما سالهای آخر دوره جمهوریت فقید داود خان اگر مطالعه بکنن و ببینن و کوشش کرد که با ذوالفقار علی بوتو سر این مسائل کنار بیاید که حتی باز مبصرین میگن که یکی از علتهای کودتای ثور و کشته شدن داود خان و سقوط جمهوریت داود خان کنار آمدنش با بوتو و نزدیک شدنش با کشورهای خلیج بود که اتحاد شوروی عجله کرد و منطقه را بنان در این بازی های منطقوی. من فکر میکنم که تنها نقش حکومت ها در کابل اسلام آباد مؤثر نیست، منافع کشورهای دیگه هم در منطقه وجود داره و بخصوص ای که طالبا فعلا حکومت نیستن که اونا صلاحیت ای را پیدا کنن تا در مورد جوران اصلا بحث میکنن.
دکتر سپ مبلغ، به نظر شما تأثیرات رابط فعلی افغانستان و با تاریخچه‌اش هم که شنیدیم چی تأثیرات بر روند بر خود پاکستان داره؟ حکومتی که بی ثبات بود تازه یک حکومت دیگه تشکیل شده، این بی ثباتی خود پاکستان اضافه نمی‌سازه به نظر شما؟
خب ما دو تا مسئله رو میخوایم واضح بسازم. من که وقتی از دیورند بحث میکنم منظور من این نیست که طالبا بیایه این مسئله رو حل بکنه. من در یک نگاه کلان استراتژیک برای سیاستمداران افغانستان میخوایم بگم که نمی درد تاریخی باید روزی حل شود. و مسئله دومی را که من میخوایم روی تاکید بکنم که در ثبات افغانستان و پاکستان این مرز بسیار مهم هست. شما به بافت جمعیتی پاکستان دقت بکنید، پنجابی ها هستن، بلوچ ها هستن و پشتون های قبائلی هستن. وقت پاکستان شرقی جدا میشه از پاکستان، یعنی بنگلادش، نشنل عوامی پارتی که مؤسسینشان پشتونهای پاکستان هست رو دخیل هستند و از این سیاست نداران پنجاب به شدت حراس داره. یکی از مسائلی که امروز ما شاهد بحران و تحولات سیاسی در پاکستان هستیم این بود که آقای عمران خان به شکل فرصت منور بسیار زیاد را به جنبش تحفظ پشتون به رهبری علی وزیر و منظور پشتین داد و ای و همو به اصطلاح بافت جمعیتی را که در پاکستان وجود داره و ترس را که از خودمختاری ها و یا هژمونی طلبی ها در پاکستان وجود داره بار دیگه او چراغ سرخ را برای سیاست مداران پنجاب روشن کرد. حتی آقای نواز شریف در دیداری که شما میفهمید در سال 2021 با بعضی از سیاستمداران افغانستانی در لندن داشتند، ایشان اذعان کردند که یک نوع هژمونی خواهی هم پاکستان را تهدید میکنه و هم افغانستان را و این میتونه بخشی از واقعیت های نهفته در به اصطلاح بحران موجود در این منطقه باشه. حرف من این هست که متاسفانه در یک نگاه تاریخی وقتی شما برمیگردید میبینید که در افغانستان به جای این که به خدمات رسانی به جغرافیای فعلی موجود در افغانستان و مردمان ساکن در داخل همین جغرافیا توجه شود، ما متاسفانه حاکمان افغانستان مشغول مسائل موهوم بوده. جا به جایی هایی که از او طرف مرز به این طرف انجام شد را شما خبر دارید، مسائل تاریخی دیگر خبر دارید. بنابراین من احساس من این هست که این یکی از مشکلات تاریخی و زخم خونچکان مردم افغانستان و مسئله ملی هم پاکستان و هم افغانستان هست و میشه در یک دیالوگ به اصطلاح دو طرفی بین پاکستان و افغانستان، حالا یا رفراندوم یا مسائل دیگه باید حل شود تا ثبات در این منطقه به وجود بیاید. این یک مسئله. دوم این هست که خیلی از سیاستمداران چالاک افغانستان و پاکستان مسائل قبایلی و مسئله خیبر پختونخوا را فقط برای مقاصد سیاسی استفاده میکنند. امروز شما اوضاع امنیتی مناطق قبایلی را میبینید، اوضاع نابسامان خست و کنر ما را میبینید، وضعیت تعلیم اطفال، وضعیت سطح دسترسی مردم به بهداشت، به اصطلاح صحت و به خدمات بهداشتی را میبینید. آیا با آمدن یک استقرار، با محکم شدن مرزهای بین المللی و ایجاد یک ثبات در همین منطقه، مردمانی منطقه بیشتر بهره‌مند خواهد شد، یا با شعارهای پوپولیستی که سالها هست مردمان دو طرف را از بین برده، حقوقشان از بین رفته، جهل، سواد، بیسوادی، مواد مخدر، کارخانه های ساخت مواد منفجره، مواد اسلحه و اینا زندگی مردمان این ساحه را متاسفانه به باد داده و این غیر انسانی هست که سیاست مداران هم پاکستانی بعضن ما عمران خان را به دلیل پوپولیستی او، شما سخنرانیشان را در دره اسماعیل خیل بخوانید، با واقعیت های موجود در خیبر پختونخوا آیا مطابقت داره یا یک پوپولیستی هست که میخواد از عواطف مردم سوء استفاده بکنه.
ډیره مننه او استاد، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو خو خبرې واوریدئ د مبلغ سره، دغه نظریه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ثبات د ډیورند د کرخې د رسمیت په پیژندلو منځته راتلی شي، د مبلغ سره په نظر دا سمانه دا څه انتبا ورکی د افغانستان د نورو گاونډیانو ته؟ افغانستان یوازې د پاکستان سره سرحد نه لري، پوله نه لري، کرخه نه لري، نو د افغانستان د غون موقعیت، جغرافیایي موقعیت ته وګوري او
ایران
او د ټولو حالاتو ته وګوري، دا د نورو مغوته لکه دوی چې ویلې هجمونستي دي، نورو قومونو ته چې په افغانستان کې دي یاد کرخونه اخوا دي، دوی ته څه هغه ورکوي، څه پیام ورکوي؟
زه به ګرد کوم چې کچېرې څو لحظو لپاره دا فکر وکړو چې موږ د ډیورن مسأله ګویا د پاکستان سره حل کړو، دا یوازې د اتمامه کارځو که د افغانستان او د پاکستان مسأله نه ده. دلته د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر داستان، دلته لکه ستاسو اشاره درلوده موږ له ایران سره ستونزې لرو، دا بیا نو نورې عمیقې خبرې چې حتی د خدای نخواسته د افغانستان د جغرافیې د موجودیت تر سوال لاندې راوړي.
بله،
دا یوازې نه باید په دې لحاظ وکتل شي چې که موږ نن دا په اصطلاح په دو لاسو ډیورن پاکستان ته ورتسلیم کړو نو ذاتي به زموږ ټولې ستونزې له یو سره حل شوي وي. زه فکر کوم دا نه دي، ما مخکې عرض وکړ چې په هر صورت دا اوس پاکستان د ډیورن په اړخ باندې نسبت د افغانستان د حکومتونو تسلط لري. سره له دغه تسلطه پاکستان نشي کولی چې قبایلي سیمې په اصطلاح تر کنټرول لاندې راوړي. هغه ځانته ځانګړي جامعه شناسي لري، هغوی ځانته ځانګړي غوښتنې لري، هغوی یو فدرال دولت که ځانته د نورو غوښتنو غوښتونکي دي. نو په دغه اساس بله مسله چې ډېره عمده مسله د بلوچستان مسله ده، تاسو ګورئ چې د بلوچستان مسله هم په ډیورند پورې تړلې یوه مسله ده. د بلوچستان په مسله کې لاس وهل د ایران جغرافیه تهدیدوي، د افغانستان جغرافیه تهدیدوي، د پاکستان جغرافیه تهدیدوي، دا ټول تهدیدوي. یعنی دلته لوی جنبشونه وجود لري، خلکو کې وجود لري چې دا حکومتونه نشي حلولی. ما عرض وکړ چې دلته د افغانستان حکومتونو تل دا ویلي دي چې دلته باید ریفرنډم ترسره شي، چې د دغه کرښې خو خلک څه غواړي؟
بله،
ځانته به شکل دولت غواړي، ځان غواړي له افغانستان سره اوسي، غواړي له پاکستان سره اوسي. تاسو که تاریخي وقایعو ته جناب ډاکټر صاحب ورته اشاره درلوده، هغه ریفرنډم چې انګلیسانو د هند او پاکستان د ویش په وخت کې په 1966 کال کې ترسره کړې دي، لویه خلا یې دا ده چې دغه سیمه خلکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی خپل برخلیک یا خپل سرنوشت
وټاکي
او حتی پاکستان په هغه وخت کې د فتا سیمه یا د آزاد قبایل سیمه بیخي مستقل په رسمیت پیژني، د انګلیسانو په رسمیت پیژندلي، خصوصا دې پیژندلي ده. نو په زه فکر کوم چې د ډیورنډ مسله یوازینۍ مسله نه ده، دلته لویه مسله اوس د تروریزم او د تروریستي ګروپونو حضور په سیمه کې ده. دلته تقریبا پنځه فعال تروریستي ګروپونه په سیمه کې فعالیت کوي چې هغوی اصلا نه د پښتنو په غم کې دي او نه هم د پنجابیانو په غم کې دي او نه هم د ایرانیانو یا ازبکانو یا تاجکانو په غم کې دي. دوی خپل ایدیولوژیک اهداف لري، د خپل ایدیولوژیک اهدافو لپاره جنګیږي. او په تېره بیا د دې مسلې مطرح کول د اوس لپاره چې په افغانستان کې یوه اداره ده چې هغه اداره دنیا په رسمیت نه پېژني، خپله ځان ته یو حکومت نه وایي، نمایندګي نه لري په بینالمللي سازمانونو کې، دغه مسلې طرح کول زه فکر کوم ډېر اوسني واقعیتونو سره مسافه ولري.
ډاکټر صاحب، ډېر وخت عزیزاده صاحب محترم، نو د شل کاله په افغانستان کې د ناټو قواوې، د امریکا قواوې، د تروریزم سره جګړه افغانستان کې داسې تحولات ګوري، دغه ټوله قوا بیرته وته د افغانستان او اوس طالبانو اداره هلته ده. هغه وخت د تروریزم سره دا جګړه چې موږ مبارزه کوو موافقه نه شو، اوس دغه تاسې وایي چې اوس هم دغه شل تروریستي سازمانونه دي دغلته فعالیت کوي، او په افغانستان کې چې هیڅ پاتې نه دي، طالبان یو اداره ده پکې نستي. نو سبا یې دوشي د حل لار سره اوس د حل لار شته.
زه فکر کوم چې د حل لار په دوه جهتونو کې باید وګورو. اول دا ده چې دغه سیمه د خلکو عقاید او افکار باید بین المللي ټولنه مطالعه کړي. دلته متاسفانه د پاکستان د تاسیس نه، حتی د انګلیس د استعمار نه، په قصدي ډول دغه سیمو د فرهنګي، اقتصادي او اجتماعي رشد مخه نیول شوې ده. دې منطقې ته باید په دې لحاظ وکتل شي. بله مسله دا ده چې دلته فعال مدني ټولنې، سیاسي ګروپونه، سیاسي احزاب، شخصیتونه وجود لري. دوی ته باید پاملرنه وشي. ما عقیده دا ده چې اساسي چې تروریزم سره د ناټو او د امریکې د متحده ایالاتو پښتون کې او په افغانستان کې د ډاکټر غنی او د حامد کرزي د حکومتونو په لړۍ کې هم بحثونه کېدل چې دا مسله په هغه وخت کې د تروریزم سره باید تروریزم شیدو ته حل شي. زه فکر کوم یوازینۍ د حل لارې دا ده چې پاکستان صداقت وکړي. پاکستان کې دوه ډوله سیاست چلیږي. یو سیاست دا ده چې د حکومت تروریستي ګروپونه خپله حمایه کوي، تقویه کوي، د خپلو اهدافو ستراتیژیکو اهدافو لپاره یې په کار وړي. له بلې خوانه بیا کله چې تروریستي ګروپونه د دوی د منافعو سره اندک په ټکر کې شي، بیا نوي لوبې شروع کوي او د هغوی په ځپلو باندې لاس پورې کوي. په دې کې باید د هند رول له یاده ونباسو، حتی د نورو غربي هیوادونو، د روسیې رول، حتی د چین رول،
د ګاونډیانو ګټې او منافع
دا مسله یوازې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو یا د اسلام آباد او د کابل د حکومتو په منځ کې نه لیږي. دا یو بین المللي غوښتنه غواړي، بین المللي ناستې غواړي، بین المللي کړنلارې غواړي، او بالاخره
دا طالبانو چې ویلي دي چې ک بیا د سه حمله وشو، اختر ورکړې دي چې ک بیا د سه برید شونه او عواقب خطرناک وینو، دا سره ولا خطرناک عواقب درلودل شي.
بله،
د طالبانو لخوا
زه بګر کوم چې طالبان یو برلاسي چې په سیمه کې لري، هغه دا ده چې دوی هم فکره ګروپونه د پښتونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې کمی اندازه لاسبری دي. بنان دوی کولی شي له هغوی سره په حملاسۍ کې وکړی شي چې پاکستاني مقاماتو ته یا پاکستانیانو ته په اصطلاح سرخوږی جوړ کړي، مزاحمتونه ورته ایجاد کړي. دا ډېر طبیعي امر ده. دا کولی شي تلویحان د کابل له خوا دا خبره همدا معنا ولري، په غیر له هغه کې خو له طالبانو سره دغه ځواک او دغه اقتصاد وجود نه لري چې د پاکستان د مداخلات مخه په بل فیل ډول ونیسي.
ډاکټر صاحب مبلغ، با توجه به اظهارات استاد احسانگزی و اظهارات شما، بعض از نکاتی که هر دو جناب شما و احسانگزی صاحب بیان کردن در راز مدت است یعنی مدت زیاد زمانی کار داره، شناسایی حکومت طالبا، بعد از او مسائل بین المللی، شناختن یک مرز به عنوان یک مرز به رسمی بین المللی بین دو کشور، این خود فاصله وقت زیاد کار داره. به نظر شما طالبا در این مقطع زمانی که خودش دچار مشکلات زیاد است برای مسائل قحطی، گرسنگی، مسائل مشکلات دیگه که سر دچار هستن، چی اقدام کنن؟ امیاله در این چی میتونن بکنن به نظر شما و کدام چی را اولویت بتن دمی حوادثی که اتفاق افتید؟
ببینید، من یک نکته را میخوایم عام بگویم، یعنی این هم به طالبا مصداق داره، هم به هر حکومتی که بعدن در افغانستان میایه. نوع نگاهشان را، نوع استراتژیشان را تغییر بدن. ببینید، من یک مسئله را به شما عرض بکنم. از سال 1990 تا 1992 آقای اسد درانی رئیس ISI هست در پاکستان و زمینه سازی بسیار زیادی را برای حضور، برای به وجود آمدن طالبان انجام میده و در سال 1994 طالبان تأسیس میشه در قندهار، اما پایه‌ریزی جنبش از زمان آقای اسد دوران هست. آقای نواز شریف وقتی میآید به قدرت با مجموعه هایی که در ارتش باز هم طرفدار طالبان هست مجبور میشه در دور اول در 1990 دهه 90 طالبان را به رسمیت بشناسد. اما در دهه دو، در مرحله دوم حکومت خودش آقای نواز شریف 2013 تا 2017 به شدت موافق کوبیده شدن تروریسم در خیبر پختونخوا و در افغانستان هست. با نیروهای آمریکایی هم توافقنامه های را امضا میکنه. با آقای غنی هم وقتی دیدار میکنه در سال 2015 تأکیدش بر به اصطلاح شکست دادن تروریسم از طریق مقابله مسلحانه. در همین راستا در پاکستان و در افغانستان یک دیالوگ دیگه شکل میگیره. این دیالوگ متاسفانه مبتنی بر یک نشنالیزم هست که این نشنالیزم خطر تروریسم را دست کم میگیره و اینا شعار میده که کوبیدن تروریسم در خیبر پختونخوا و یا در افغانستان و یا جنگ مسلحانه راه حل نیست. بنابراین آقای نواز در 2017 خلع قدرت میشه و آقای عمران خان میآید. آقای عمران خان تماما عملیات های ارتش پاکستان در مناطق قبایلی را ممنوع میکنه و اونجا هست که دوباره ما احیای مجدد طالبان پاکستانی و طالبان افغانستانی را داریم. بر اساس همین منطق نشنالیزم هست که آقای غنی علی وزیر را در مراسم تحلیف خودش دعوت میکنه. بر اساس همین نشنالیزم هست که شعارهای به حمایت از منظور پشتین در افغانستان شکل میگیره و بر اساس همین نشنالیزم هست که سر آقای غنی و حکومت افغانستان خورده میشه و سر آقای عمران خان و حکومتش در پاکستان هم خورده میشه. من میخوایم بگم که برای افغانستان جدید، برای افغانستانی که دارای استراتژی بلند مدت باشه، ما مبنای واضح برای سیاست کردن و برای ریختن استراتژی بلند مدت داریم. ما بر اساس موهومات قبیله‌ای نمیتونیم استراتژی طرح‌ریزی بکنیم و نتیجه استراتژی خیر مردم افغانستان باشه.
استاد، تاسو څه فکر کوئ؟ مصبر موافق د ډاکټر صاحب مبالغ د نظر سره
که به مسالې ملی افغانستان هم برابر باشه؟ بله.
ببینین، ما یک بار دیگه تاکید قبلی خودم میکنم که این مسئله و طرح این مسئله در حالتی که افغانستان فعلی تحت اداره طالبان قرار دارد بسیار زیاد با واقعیت ها و تمام احترامی که به جناب دکتر فدارم موافقت ندارد، نه از لحاظ صلاحیت نه از لحاظ قدرت. اینا خودشان دکتر ایلو هستند، میفهمند که مذاکرات استراتژیک و مذاکرات که جیو استراتژیک و حتی جیو اکونومی قدرت میخواید یا دولت های مقتدر میتونه مطرح کنه یا حداقل دو دولت همسطح میتونه، در حالی که کابل و اسلام آباد در همچون مذاکرات اگر تصور کنیم دو دولت همسطح نیستن.
بله با اصلاح هست. بله.
و پاکستان طبیعتا از چنین فرصت ها استفاده میکنه. یکی از دلایلی که بعد از 1990 خواسته در افغانستان حکومت های بی‌ثبات باشه یک دلیل شمی بوده که بدون پاکستان خواسته های خود در منطقه اعمال بکنه. و گاهی وقتا متاسفانه ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی هم کدش همدست و همسبان بوده اما نتیجه نداده. داله هم به عقیده ما اینه میگم نتیجه نمیده که ما چنین چیزی را در نظر بگیریم. اینا مهربانی کردن که مسائل قبایلی از دید قبایلی دیده نشه کاملا، اما باید در نظر داشته باشیم که برای تدوین هر استراتژی و پالیسی مدون باید 5 عنصر در نظر گرفته شود. عنصر اعتقادی، کدام دین مذهب اینا حاکم هستند. عنصر اخلاقی، عنصر اجتماعی و جامعه شناسی، عنصر اقتصادی و بالاخره عنصر جغرافیایی. هر 5 ازی باید مطالعه شد و با مطالعه از او چونین تصامیم خاص شده میتونه. در حالی که اینمی مطالعات نشان دهنده ازی از در طول موجودیت پاکستان که ای به عنوان یک معضله بوده، هیچ وقت یک آدمی که در پشتونخوا هست وقتی در پنجاب میره نمیگه که من پاکستانیستم، بلکه میگم من پتان هستم، من پشتون هستم، من یک بلوچ یا یک سندی. و معمولاً پنجاب یک نوع استبداد علیه 3 ایالت دیگه بخصوص 2 ایالت پشتونخوا و بلوچستان اعمال کرده. بنان نظریات او مردم، افکار او مردم شرط عمده در تعیین سرنوشتشان خواهد بود. و ما پیشتر عرض کردیم هر تغییر جغرافیایی در منطقه، هر نوع تصمیم مبنی بر شناسایی به اصطلاح سرحدات بین المللی، سرحدات منطقوی را زیر سوال میبره. و پیشتر عرض کردم سرحد بین حتی چین و هند، سرحد بین هند و پاکستان در کشمیر، سرحد بین بیتین مثالش بنگلادش هست.
بله
این تاثیرات منطقوی دارد.
اما او تانست که از پاکستان بنابر اون خصوصیت اتنیکی جدا شده و عنوان کشور مستقل بگیره. بنان موجودیت پاکستان از نظر ما طبیعی نبوده، طبیعی نیست. و هیچگاه هم ایالات پاکستان به عنوان یک ملت تبارز نخواهد کردن که یک جغرافی واحد باز بودن.
بله دکتر شما بلخ، دقایق آخر برنامه است، ما فقط حدود 2.5 دقیقه وقت داریم. میشه که جمع بندی بکنیم شما کدام سوال مشخص اگر نداشته باشین؟ میخواستم نظر
بله زما مشخص سوال ده و چه ملګری ملتونه ویلی دي چې موږ تحقیق کوو دا زیانونه ګورو، تحقیق کوو دا به څه ګټه وکړي چې دا زیانونه معلوم کړي د ملګرو ملتونو لخوا دغه اوسني فعلي وضعیت ته به څه ګټه
وکړي؟ آینده رابط افغانستان با پاکستان و طالبان
د ملګرو ملتونو رول او بیا دغه تحقیق چې دا شپږ دېرش څلوېښت کس مړه او زخمي دي. بله
من یک چیز را عرض میکنم و او همی هست که بحث ما و حکومت سرپرست طالبان نیست. اگر ما از تدوین یک استراتژی بلند مدت در سیاست افغانستان بحث میکنم، ما حتی یقین ندارم که طالبان ماندنی باشه. ما عام حرف میزنم، حکومت های باثباتی که در افغانستان میایه روی مسائل اساسی باید غور بکنه. جامعه ما به همون شکلی که چند قومی هست، جامعه پاکستان هم چند قومی هست و تنها چیزی که میتونه ما را به یک ثبات نسبی در افغانستان سوق بده دیدن همی بافت اجتماعی مزایک هست. ما تمام پروگرام های استراتژیک این کشور را بر اساس یک قوم، یک زبان و یا یک منطقه نمیتونیم طرح‌ریزی بکنیم و هنوز متاسفانه از همه شعارهای پوپولیستی استفاده سیاسی شده. همونطور که آقای غنی از مسائل نشنالیستی استفاده سیاسی میکرد.
مننه تاسینا
غیر مردمانی منطقه ما نیازمند است که واقع گرایانه سیاست بکنیم.
تشکر. زما سوالم دوم را پات وستانیده صاحب چه ستاسی په نظر دغه تحقیق څه ګټه کوي؟
تحقیق مسئله نمکسی فقط یه جمله که در خبر کوم خدمت مریخ صاحب باید عرض بکنم که وقتی که موضوع آنقدر استراتژیک از بنان طرحشان در این زمان به نظر ما طرح مناسب نیست بحث دیورن. اما در چه گتلری په اوسنۍ شرایطو کې یوازنۍ ګټه دا لري چې دا یو جنګي جنایت ده. ملګري ملتونه باید دا ثبت کړي او د آی سی سی یا نړیوالې جنایي محکمې کې باید ثبت شي، او حتی د طالبان حکومت دا باید رسمن یو جنګي جنایت په ایران د هاګ بین المللي محکمې ته احاله.
جناب ډاکټر صاحب آصف مبالغ، تحلیلگر مسائل سیاسی، و جناب نصرالله استانکزی، استاد پانتون کابل و تحلیلگر امور بین المللی، از حضور شما در برنامه بسیار زیاد تشکر. از شنونده عزیزم تشکر میکنیم که با ما بودن تا حالا و برنامه را شنیدن.
ډیر مننه تاسو دواړو ندرنو مېلمنو. په مخامخه خبرونه همدلته پایته ورسیده. کور مو ودان.